سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال هر کړی کوم په پیل کې لند خبرونه د کندهار په معروف لسوالی کې نن سهار د سخت ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالی د طالبانو امنیه قمندان مولا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او ملي تلفات د معروف لسوالی په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1,230 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې یاده کړې ده چې خلکو ته وختیده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلي خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرخه د بادینی لار د عجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې عجن ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري.
که څه هم له ما سره د دروازې د بندېدو دقیق وخت په اړه باندې معلومات نشته. زه فکر کوم له کوم وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې، د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمانه غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټکړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورونو کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړی خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقف پر مخ پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسامبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندي نه دی خو طالب چارواکي بیا ډاډ ورکوي.
دغه تصور غلط دی. افغانستان له خاورې څخه اجازه نه لري چې پوراندې استفاده وکړي.
خو په دې اړه بیا کارپوهان بیل نظر لري.
اوس خدا مخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی. تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل.
د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه د انټرنیټ له ټیټ کیفیته.
په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
او د خبرونې په دویمه برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوه پخوانی امریکایی جنرالان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مخکینی مشران جنرال فرانک مکینزی او جنرال جوز وایټل وایي وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشرانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، د افغانستان د سقوط تر څنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. خو طالبان وایي دا تصور غلط دی او دوی به هیڅ چاته له دغه هیواده د بل پر ضد د ګواښونو د پیښولو اجازه نه ورکوي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټکام مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سوه.
په حقیقت کې زه په دې باور نه یم چې له افغانستانه په وتو سره د موږ لا خوندي یو، او د دې باور اظهارول هم ډېر له وخته مخکې دی. ما دا تمه نه درلوده چې دا ټول دې په یوه شپه پېښ شي، خو زه په دې باور هم نه یم چې موږ دې اوس ډېر خوندي اوسو، ځکه موږ له یو کړي کار سره مخ یو.
جنرال مکنزی وایي چې د امریکا د ولسمشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2500 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړې وه ترڅو د افغانستان له سقوط مخنیوي وسی. بلخوا د سینټکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واټل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او له دغه هېواده د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زه له دې ارزونې سره موافق یم. زما په نظر موږ اوس ډېر خوندي نه یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې هلته به تر شا پرېښې په ډېر څه نه پوهېږو. په حقیقت کې زه دوه اونۍ وړاندې پر زواهري له برید خوښ یم. دغه بریدو خو ده چې لا هم موږ ځینې وړتیاوې لرو، دا یو ښه کار و. خو زما په نظر ټول باید دا حقیقت ووایو چې موږ له وتو وروسته دا لومړی ګام و. تاسو پوهېږئ چې هلته افغانستان کې ځینې کارونه شته چې موږ یې ترسره کړو. زه فکر نه کوم چې موږ د ډېر په باثباته او خوندي حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډېر بې ثباته دی، نو د افغانستان د بې ثباتۍ په پایله کې دا سیمه ډېره بې ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
دغه امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلوماتو ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخکې درلودل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع کړې او د تیر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو د څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغه امریکایي جنرالانو د ادعا او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورې څخه اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرده ته جدي متوجه ده او د سیمې نه دی پته یو کال چې موږ په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وی وزه، له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابیلو نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو پر طالبانو نیوکې وکړې او اندېښنې یې وښودې چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخواني امریکایي جنرالان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالبانو بیا دغه تصور غلط ګڼلی دی. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق قطمر سره مرکه کړي او په پیل کې مو ترنه دا پوښتي چې د دې امریکایي جنرالانو دا څرګندونې دوی څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک، دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي، کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي وو، خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو دپاره نه وو راغلي، زموږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تهدید محوه کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته موږ ورسېدو. زیاتې زموږ حضور په افغانستان کې ضرور نه دی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل په خپله دننه په کابل کې د زواهیري پیدا کېدل او د هغه وژل، او دې سره جوخت د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې، دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبان دغه تعهد کړی و چې دوی به عقیدتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانستې ساتي، ښځو ته به د دوی حق ورکوي، دغه ټول خبرې دوی د هغه ټولو نه په شا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصل موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهری وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقص شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلی دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهری وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون نه دی عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی، او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسله، دا هغه مسایل دي چې طالبان تر اوسه دا نه دي عمل کړي. یعنی کله چې زواهری په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمن هم وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې د دوو امریکایي جنرالانو د څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادیو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کومه ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. د دې کمیسیون په راپور کې د مذهبي او قومي لږکیو امنیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي مذهبي او قومي لږکي خوندي وساتي، خو طالبان بیا وایي د دوی په راتګ سره مذهبي آزادۍ پیاوړې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت د تیر په پرتله ډیر خراب شوی دی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې راغلی، له مذهبه د طالبانو سخت دریځي تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلامه متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادي نقص کړې ده. په راپور کې د بیلګې په توګه د لږکیو، ښځو او آن د همجنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور د دوی ضد پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل، د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
مګر دا د دوی تصور کوي یا په راپورونو کې راخلي اسی نه دي، لکه کوي یو اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري هغه ټول آزاد دي، کولای شي موږ امنیت ټینګ کړی سیمه ورته امن کې کړی ده.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي، په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لږکي د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي، په مذهبي او قومي لږکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکان او يهوديانو ته هم اشاره شوې چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې اوازینې پاتې شوې يهودي سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویرې له هېواده ووت. همدا ډول د طالبانو واکمني د اهلي هنودو او سکانو د شمیر د کمیدو لامل شوې. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي که څه هم واک ته د رسېدو په لومړۍ ورځو کې طالبان د کابل کارتي پروان ته ورغلل او له اهلي هنودو او سکانو یې وغوښتل چې له افغانستان ونه وځي، خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د دوی ګورتواره ویجاړه او چور شوې ده. د 1400 لومړي کال د غبرګولي په 28مه د کابل په کارتي پروان کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګورتواره د وسلوالو له برید وروسته ډېر شمېر سکان او اهلي هنود له افغانستان ووتل او اوس یې محدود کسان په دې هېواد کې پاتې دي. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په نقص تورن دی او دا کړنې یې د سختو غبرګونونو سره هم مخ دي.
په یو شمیر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیوګانو کې طالب وسلوال نیول شوي کسانو ته سپکې سپورې وای او ملنډې پرې وهي. دې ویډیوګانې پراخ بحثونه راپارولې او په ټولنیزو رسنیو کې تبصره کوونکي طالب وسلوال له دې عمله چې نړیوال بشردوستانه قوانین نقض کړي غندلې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکي وګړي نیولي، لاسونه یې پرې تړلي او غواړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپله یو طالب وسلوال جوړه کړې او سیمه یې پنجشیر ښیي، چېرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي، خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپور تشمی بحثونه داري چې طالبانو له نیول شویو کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړی. له طالبانو مو د دې نیونو د لامل او له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه وپوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. خو موږ ټول امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو، د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپله ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي، خو داسې مهال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کې سر وخانه ده، طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنجشیر کې د دې نیول شوي او کسانو د کورنۍ له غړو سره مو د اړیکو نیولو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو، مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړه چې له دوی یو تن یې ښوونکی دی. همدا ډول د مقاومت ملي جبهې وایان صبغت الله احمدي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا له پرله پسې ماتې خوړو وروسته د پنجشیر په دره ولسوالۍ کې لسګونه ملکیان نیولي. خغلی احمدی زیاته کړي طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په جاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور له خپلو کورونو ویستي، خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه له اسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شوي او کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري؟ حقوق پوه وحید فرضی همدا پوښتنه ځوابوي.
هر نوع برخورد د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شوي او ملکیانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصولو ورهاخوا چلند له قانوني، شرعي، انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه لري او از لحاظ بشري هم جواز نه لري.
دا لومړی ویډیو نه ده چې له خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند ښیي، بلکې له دې وړاندې هم ورته ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو رد کړي دي. دا یو بله ویډیو ده چې ځای او د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نښې په بدن ښکاري ادا کوي چې د کمانډو سرتیری دی او طالبانو له دې عمله وهلی چې ګنې د امریکا او ناټو غلامي یې کړې ده. دا ویډیو هم طالبانو نه رد او نه تایید کړه. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار او تر خوا د بخښنې نړیوال سازمان په خپلو جلا جلا راپورونو کې ویلي طالبانو د مخکنی حکومت یو شمېر چارواکي او امنیتي سرتیري تریتم کړي او یا یې هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو کلیزه ده. بلور څه نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره شوې. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیه نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لوی غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقعې ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تېره شپه په یوه ویډیویي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي، او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره ښایي نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي چې ژره تر ژره امریکایي آزاد خبریال او د نوموړي افغان همکار خوشی کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی او د افغان خبریالانو ملي ټولنې له طالبانو غوښتي چې آزاد امریکایي خبریال او فلم جوړونکی او له هغه سره نیول شوی افغان همکار فیض الله فیض له بنده آزاد کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون له خوا په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د روانې اګوست میاشتې په 22مه دوی او د افغان خبریالانو ملي ټولنې د دغه پیښې په اړه له طالبانو سره اړیکه نیولې او د نیول شوي خبریالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات غوښتي، خو هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د دغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره کار کوي نیول غندلی او له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ژر تر ژره خوشي کړي. د آی اف جی په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي: په افغانستان کې په خپل سرې ډول د خبریالانو د توقیف پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او دا د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو په نه پاملرنې دلالت کوي. آی اف جی له طالبانو غوښتي چې ایور شیرر او فیض الله فیض هر څه ژر آزاد کړي او ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي کولی شي له لاسوهنې، ځورونې او نیونې پرته خپل کار ته دوام ورکولی شي. آزاد خبریال او فلم جوړونکی ایور شیرر او ورسره یو بل افغان پروډیوسر فیض الله فیض د اگست په 18مه د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چېرته چې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی هم په یوه اعلامیه کې د ایور شیرر او د هغه د افغان همکار نیول غندلی وو او له طالبانو یې د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزور حالات او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله احمد خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزور انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړ شي. دی وایي هر ورځ له کمزور انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره او خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزوره انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څومره کیږي بیخي ډیر شوی دی. پاغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه. خو اوس بیخي ډېر سوی دوست غزنی په خیر که تاسو وګورئ ته باید ریسلوشن کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي. یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي. بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ د تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغوی د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات او مشکلات چې نه لرل مشتریان زیات دي. یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح خرکی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. فاصلې کړلې وې. فصلونه یې کړلي وو. فصلونه یې تباه او برباد شو. او موږ د دې نړیوالو نه حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېد. شدید باران وشو. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. ورور د از موږ کښتونه وڅوله پر نور ولایتو کې خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاص او تنخاص وریازي دي. دغه یو هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلې. د چشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلې وې. کاله کې وچې شوې. جواري وڅوله. زموږ د حکومت څخه دا خواهش دي چې د از موږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستوي. ورور دلته کاټونه خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یو څه واخلي بل تیوار کوي. بل تیوار کوي. یو وار یو وار یو وار کوي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې کور وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی. هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کله شرزاد د ننګرهار نه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي نو په پاکې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پورې بیا شروع شي چې غواړو برخ خو او دا چې موږ په کور کې لکه یو قفس کې باندې یو دا چې موږ نه غواړو. موږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام موږ ترتیب دی او هغه قانون چې په اسلام کې د هغه شریعت ټول مونږ منلي دي او منلي دي. هغه د دینه په ځان کې دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې سمې مختنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زر غوښتون کې چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي، مونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان کې مونږ ډېر زیات خفه کوي. دا حالت چې مونږ په کور کې خپله خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالت ګورو، مونږ ډېر ځوروي. ټول افغان نجونې هم دا حالت لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه، د نړیوالو نه، که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاویلي مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دوایمې نیمه ته راورسېدو، په دې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې نن سهار د سختو ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف ولسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیره نږدې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې 1020 تنه مړه او 250 تنه ټپیان دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته پاستول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته وخت ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلې، خو هغه ډول چې اړینه ده فیندی. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه د بادینې لار د اجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوې، خو هغه کسان چې عاجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري. د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټک کړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي. سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي، خو دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقیف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې د ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې په روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته روغتیا د زلزله د دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، کلیزه دې ته مبارک وي، خو په دې یو کال کې نسبي امنیت ښه شوی و. جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان مان سره کم سوي وه. ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې دی هغه اقتصادي مشکلات دي. نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، د درونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مسلکي خلک راولي، د دنیاوالو سره هم یو جو جاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا وي تکالیف او مشکلات تېر سوي دي. نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري، ځوانان